کی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب لسمه ده چې د 2022 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. د خبرونه په خبرونو پیلو. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول افغانستان د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښ مخنیوی کولی شي. په دې اړه جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د افغانستان د اړوندو بشري قضیو د څیړنې د بیا پیل امر کړی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم وکړ چې څارنوال کریم خان کولی شي د افغانستان د اړوندو بشري جرمونو د ادعاو د قضیو څیړنه پیل کړي. تمه ده چې څارنوال کریم خان چې د افغانستان اړوندو قضیو څیړنه د ته ورلغاړې ده، د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه څیړنه پیل کړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 145 منډو هدف ټاکلی و او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته هم لوبه بایللې او له نیوزیلند او ایرلند سره د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه کوي، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې تقریبا له منځه تللی دی. روسیه او مولداویا خپل خاورو د یو بل د ډیپلوماتان ایستلی دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداوا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلوماټ د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال په یو کلی راپریوت. د دې توغندي پریوتو که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداوا له پریکړې څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوایي ډیپلوماټ یې اخراج کړ. روسیې پرون یو ځل بیا پر اوکراین لسګونه توغندي وتوغول چې تر ډیره یې هدف د انرژۍ تاسیسات و. او په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دې نیول شوې سیمې د اوکراینیانو د جبري ایستلو عملیات پراخوي. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د ولی په توګه ټاکل شوی پرون اعلان وکړ چې د اوو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له سیمې وځي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې له خرسون سیمې څخه د خلکو د ایستلو عملیات پای ته رسېدلي. یوه اونۍ مخکې روسي چارواکو ویلي و چې دوی په پام کې لري له خرسون سیمې 15,000 کسان وباسي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو جزئیات به واوري. د ختیځ نورستان خلک وایي هغه ناروغي چې چارواکو کولرا بللې ده تر اوسه هم نه ده کنټرول شوې.
مرض تداوی لپاره هلی ځلې خو کېږي، دومره ضرورت چې هلته دواګان ته دی دومره دسترسي نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورو موضوعاتو کې، افغانستان د سریلانکا پر وړاندې لوبه بایلوده او د پکتیا د زازی اریوب ولسوالۍ منډهیر سیمې ته د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی.
کله چې دلته اریوب زازی ته راورسېږي او دغه مرض د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي، هغه ټول د لارې خرابې او دا څومره زحمت چې لارې کې تیریږي هغه ټول د چا د یاد نه دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر وایي د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د سولې پر وړاندې ځینې د اختلاف وړ ټکي تر اوسه پاتې دي. او په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د امنیت په ټینګښت کې د حکومتونو او وګړو مکلفیتونه کوم دي.
امنیت اصلا د حکومتونو کامیابی نه ده، د ولسونو کامیابی ده. خو مکلفیت د حکومت په کډغه کې دی، که په ډګر کې دی، حکومت باید درجه شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان هغه محل کولای شي د نړۍ باور ترلاسه کړي چې اقدامات یې سم او لخ په لوکړنو سره سم برابر شي. د دې وزارت وایاند نت پرایس پر نو وخت ویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته په پناور کولو سره طالبانو د دوه هیل تړون او لنړی سره د خپل هغه تکراری ژمنو سرغړونه کړي چې ویلي د افغانستان خاوره د ترهګرو لپاره خوندي ځای نه دی. پرایس د هم مهمه وبلل چې طالبان باید د افغانانو هر ډول حقونو ته درناوی وکړي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل پر راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری لوژل کې دورسته طالبان باید د نړۍ باور خپل کړی او دوی دا کار یوازې د خپل کړونو لاله کولای شي. نت پرایس پرون رسنیو ته وویل په کابل کې د القاعده شبکې مشر د پپناور کول سره طالبانو د دوه تړون او لنړیوالو سره د افغانستان د خاورې د خوندیتوب پاړه خپل کړو ژمنو سرغړونه کړي. د پرایس په خبره دوی واضح کړی چې امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندې پټنځای بدل شي او دوی او نړیوالو همکارانو ته ګواخ پیخ کړي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانانو بشري حقونه، د نجونو ښوونځي او د مذهبي او قومي لږکیو ازادي هم د اندېښنې وړ وبلل.
Every time we have engaged with Taliban including most
هر کله چې موږ Taliban سره خپل شویو لدی ډلې ورستیو کې چې ټام وست دوه کې له طالب استادو سره وکتل موږ د بشري حقوقو د خوندیتوب اړتیا مطرح کړه. د نړۍ وازی دا چې موږ له Taliban سره هر ډول اړیکل رو مهمه ده، بلکې یو ضروری امر دی. تر ټولو مهمه هغه ژمنې دي چې Taliban خپل خلکو سره ښکارا او په بیا بیا تکرار کړي. دوی ویلي چې د افغانانو نړیوالو حقوقو او ازادیو ته بدرانوي کوي، اجازه ورکوي او هغه څه چې نړیوال او بنسټیز حق وي عملی به کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کوڅندنه هم کوي چې جمهور رئیس بایدن ډیر روښانه ویلي دوی په افغانستان کې د ګواښونو او هر ډول اندېښنې د منځوړو لپاره خپل وړتیا خوندي وساتي. له طالبانو مو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو او ترخوای له افغانانو سره د خپل ژمنو د عملی کولو په اړه وپوښتل، خوایندویانو یې ځواب را نه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال لنړۍ سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملی کېدو او د کړنو سمون غواړي چې د دواړو لوریو ترمنځ د نویو مذاکراتو د پیل راپورونه هم ورکړل شوي دي، هغه چې طالبانو رد کړي او متحده ایالاتو پرې لا تبصره نه ده کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون دا هم وویل چې دوی له طالبانو سره خپل اړیکو او تعامل ته دوام ورکوي او له دې ډلې سره د دوی ځانګړي استازي ټام وست له ترهګرۍ سره د مبارزې په ګډون د متحده ایالاتو د ګټو په اړه ګټورې خبرې کړي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو په خوندیتوب او د طالبانو لخوا د خپل شویو ژمنو په عمل کې دوه ټینګار کوي چې یو شمیر افغانان لا هم د خپل ځان پر وړاندې ګواښونه جدي بولي او په دې حد څخه چې افغانستان ووځي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له افغانستانه د وتونکو افغانانو په اړه د خپل هیواد ژمنه تکراروي او وایي د هغو کسانو د ځای پر ځای کولو لپاره به هر اسانتیا برابر کړي چې غواړي له افغانستان ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ژمنه داسې مهال تکراروي چې د فوټبال د نړیوال جام لامل قطر له متحده ایالاتو غوښتي چې د دې سالو یو تر پای پورې له افغانستانه د تخلیه پروسه وځنډوي. خو امریکا وایي دوی هر ډول احتمالي خنډونه په نښه کوي او هدف ته د رسیدو لپاره بدیلو ترتیباتو ته چمتو دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ختیځ نورستان اوسیدونکو وایي هغه ناروغي چې سیمه ایزو چارواکو کولرا بللې ده تر اوسه په دې سیمه کې نه ده کنټرول شوې. د دوی په وینا تر اوسه د دې ناروغۍ له کبله یو شمېر کسان مړه شوي هم دي، خو د روغتیا د برخې سیمه ایز چارواکي بیا وایي چې تر ډېره یې دا ناروغي کنټرول کړې. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
د نورستان په ختیځ کې د برګي مټال او کام دیش ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې لتیرو دوه میاشتو د کولورا یا د نسناستي ناروغي پیدا شوه چې تر اوسه پرې سلګونه کسان اخته شوي او یو شمیر پرې مړه شوي هم دي. د دوی په خبره چې ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د خپل شته امکاناتو او درملو څخه د ناروغانو درمل نه کوي، خو نورو زیاتو درملو ته اړتیا ده. د برګي مټال قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني په سیمه کې د کولورا ناروغي د شتون په اړه وایي.
دا مرض تقریبا دوه میاشتې کېږي په دې وطن کې روان دی. یو نیم خلک د دې مرض له لګېدو سره رحلت وکړل. مرض تداوی لپاره هلې ځلې خو کېږي، دومره هلې ځلې چې دومره ضرورت چې هلته دواګان ته دی دومره دسترسی نشته په دې ولسوالۍ کې.
په نورستان کې روغتیایي مسؤلین هم مني چې په کامدیش، برګي مټال او یو شمېر نورو سیمو کې څه موده وړاندې د نسناستې ناروغي پیدا شوې وه چې دوی کنټرول کړي، خو لا اوس هم یو شمېر کسان پرې اخته دي. د سیوډن همکارې موسسي یو تن مسؤول ډاکټر تاولا ساپی ازادي راډیو ته وویل،
سویدن موسسي په خپل وخت سره د عامې روغتیا ریاست سره په هماهنګۍ او د یونیسف او ډبلیو ایچ او نور همکار موسسات سره په همغږۍ واقعیت په خپل وخت سره کنټرول کړی دی. اوس هم کېدای شي یو نیم ناروغي په منطقه کې وي. زموږ ټیمونه هلته موجود دي او ټول روغتیایي مراکز دې ته چمتووالی لري او په کافي اندازه موږ ورته دوا او امکانات لرو. د نیکموک او شتګل او چپو او د دغه ساحو څخه یو نیم مریض راځي.
د نورستان په کامدیش او برګي مټال کې د کولورا د شتون او د درملو له کمی خلک په داسې وخت کې شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پرلې پسې بارانونو او سیلابونو له امله د څخلو اوبه ککړې شوي او د کولورا په ګډون د نورو ګڼو ناروغیو د پیدا کېدو سبب شوي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان ملي لوبډلې نن د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې خپله مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وبایلله. افغانستان سریلانکا ته د 115 منډو هدف ټاکلی و او سریلانکا د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د هدف ته ورسېده. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شیبه امید زهیرمل په مستقیمه اړیکه را سره دی او نور جزئیات راکوي. زهیرمل صاحب،
کل صاحب، دا سیالي د افغانستان لپاره د نړیوال جام د دوام لپاره چې په دې سیالیو کې پاتې شي ډېره مهمه وه، خو تالیو کار ورنه کړ او افغانستان سریلانکا نه دا لوبه وبایلوده. تاسې هم وویل افغانستان 115 منډې هدف وټاکه. پایل د افغان لوبغاړو ډېر ښه وه، په میډل آرډر یا په منځ کې هم دوی ښه ولاړل، اما پای زموږ ښه نه وو. په کار دا و چې افغان لوبډلو ښې منډې جوړې کړې وې او 300 منډو هدف ټاکلی وی، خو هلته ونه رسېدل. 100 منډو باندې د دوی شل اوړونه پای ته ورسېدل او اتلو باډي او شل. په لوبغاړو کې د افغان توپوهونکو له ډلې یوازې رحمان الله ګربز 23 منډې وکړې، پسې عثمان غني 22 او همدغسې پسې کمې منډې نورو لوبغاړو جوړې کړې. په توپ اچونکو کې بیا هم د سریلانکا تر ټولو ښه باولنګ چې وکړ د دوی ډېر یو قوي بالر چې سلوا دی، هغه وکړه. هغه درې لوبغاړي د افغانستان آؤټ کړل او خورا ښه وځلېد د افغانانو پر وړاندې. په توپ وهنه کې بیا هم همدغه د سلوا تر نسبت د سریلانکا د نورو توپوهونکو په پرتله ښه وځلېد. د 68 ناک او چې وه هم نسوځې منډې جوړې کړې، وهلې او د خپل لوبډلې د بریا لپاره خورا مهمه لوبه وکړه. په دې سره سریلانکا د خپل د ای ګروپ چې دی شپږ لوبډلې پکې دي، څلورو غوړو ځایونو ته لاره پیدا کړه. اما افغانستان په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسېد، اما یو لوبه بله چې آسټرالیا سره ده هغه به وکړي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو امید زهیرمل و چې د افغانستان او سریلانکا د نننۍ لوبې په اړه جزئیات راکول. په غزنی کې په لومړي ځل د کونګ فو د ملي لوبو د غوراوي سیالۍ پیل شوې. په دې سیالیو کې به د هیواد له 68 ولایتونو څخه شاوخوا 200 ورزشکاران ګډون کوي او بیا به 45 تنه د کونګ فو ملي لوبډلې ته لاره مومي. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور جزئیات.
په هیواد کې د کونګ فو ملي سیالۍ 14 غوراوي سپړاو په غزنی کې پیل شوی. دغه سیالیو ته د هیواد له 26 ولایتونو څخه شاوخوا 200 ورزشکاران راغوښتل شوي چې له ډلې به 45 ورزشکاران کونګ فو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. د کونګ فو ملي فدراسیون رئیس حبیب الله پایز د یادو سیالیو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل، د کونګ فو ملي سیالیو 14 پړاو د غزنی ولایت په کوربتوب پیل شوی او څلور ورځې به دوام وکړي. نوموړي وویل پخوا به دغه ډول سیالۍ په مرکز کابل کې کېدې، خو سش کال دا سیالۍ د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په نوښت په ولایتونو کې کېږي چې له نیکه مرغه غزنی ته لومړیتوب ورکړل سوی.
طرف از برگزار از مسابقات انتخاب چهره های برتر
در تیم ملی دغه سیالی او هدف دا دی چې د لوړ استعداد لرونکو او تکړه ځوانانو او پیژني ترڅو په ملي ټیم او د هیواد او نور هیوادونو په کچه سیالیو کې برخه واخلي.
شاغلی فایز دغه سیالیو د ترسره کولو مخه د غوړ لوبغاړو پیژندل، ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ورزشي فعالیتونو پراخول بولی. دا لومړی ځل دی چې کونګ فو ملي سیالۍ په غزنی کې کیږي. دا دغه سیالۍ په پرانیزغونډه کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست سرپرست انجینر نظر محمد مطمئن هم خبرې وکړې. هغه ورزشکارانو ته ډاډ ورکړ چې پرته له کومې ویرې دي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او اولمپیک کمیټه په هیواد کې د ورزشي چارو د ملاتړ لپاره ځانګړي برنامه لري. هغه زیاته کړه موږ هڅه کوو چې په هیواد کې د ورزشکارانو په وړاندې پرتې ستونزې حل او ورته پر وخت رسیدنه وکړو. دا مطمئن په خبره د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست په پام کې لري د ورزشي چارو د شمودریت له ورزشي بنسټونو سره په بشپړ توګه همغږي او د ورزشکارانو په وړاندې د خپلو مسولیتونو په درکولو او په ټول هیواد کې له یوې منظمې او وړ برنامې سره ډګر ته راغلي دي چې دغه کاروان نور هم پر مخ بوځو. هغه زیاته کړه پلان لرو چې په نږدې راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوو او خپل سپورټي فعالیتونه پراخ کړو چې موخه مو له دغه ډول لوبو څخه په ولایتونو کې د ورزش ترویجه ول دي. بل لور ته د کونګ فو لوبي ورزشکاران چې غزنی ته راغلي خوشي شوي او وایي دا لومړی ځل دی چې له مرکز کابل څخه پرته په ولایت کې په دغه سیالۍ کې ونډه اخلي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ یو سولیز جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ځینې د اختلاف وړ مسایل تر اوسه پاتې دي. پوتین دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې هغه پرون د تور سمندرګي پر غاړه په سوچي ښار کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د یو غونډې کوربه و. پوتین دا غونډه د دې لپاره رابللې وه چې د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ته یوه دایمي حل لاره پیدا کړي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له مشرانو سره خبرې ترسره کړې ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې کړکیچ د هواري لپاره یو حل لاره عمومي خو د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ. دغه غونډه پرون دوشنبې د تور سمندرګي د غاړې په سوچي ښارګوټي کې وروسته له هغې ترسره شوه چې یوه میاشت وړاندې د دغو د قفقاز د سیمې د ګاونډیانو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوه چې د دواړو ترمنځ د 2000 کال د جګړې وروسته ساری نه و لیدل شوی. پوتین د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره له خبرو وروسته وویل چې د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د اختلاف وړ یو شمېر مسایل پاتې دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. پوتین له دې سره سره دا غونډه ډېره ګټوره وبلله. په هغه ګډه اعلامیه کې چې د دې غونډې په پای کې خپره شوې، ارمنستان او آذربایجان ژمنه کړې چې له ځواکه به کار نه اخلي او د بل د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او د سرحدونو د نه نقص اصولو ته د درناوي په ترڅ کې به خبرې اترې مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د عادي کېدو، سولې او ثبات د ټینګېدو او هم د سیمې امنیت او اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر لکلونو رئیسې تربګنی پالي. ارمن ټبرو بلتون پالو د 1990 لسیزې په پیل کې د جګړې په ترڅ کې د ناګورنه قرباغ ډېرې هغه سیمې ونیولې چې اکثریت اوسېدونکي یې ارمنان دي. په دغه جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان ووژل شول. دواړو لورو په 2000 کال کې بیا د دې سیمې پر سر جګړه وکړه چې شپږونه یې دوام وکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یوه اوربند سره پای ته ورسېده، د دواړو لورو په زرګونو کسان ووژل شول. د دغه جګړې په نتیجه کې ارمنستان د دې سیمې پر یو شمېر هغو سیمو کنټرول له لاسه ورکړل چې د آذربایجان برخه وه. پر دې سربیره اووه نورې سیمې هم آذربایجان ونیولې. د رامنځته شوي اوربند په ترڅ کې موسکو شاوخوا 2000 سرتېري په سیمه کې ځای پر ځای کړي چې د سوله ساتونکو په توګه رول لوبوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له دې غونډې مخکې ویلي و چې دی چمتو دی چې د سوچي په غونډه کې په سیمه کې د روسي ځواکونو سوله سات ماموریت تر 2 نورو لسیزو پورې وغځوي.
له خبرونو ورآخوا.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس ګورو چې د لویدیز مطبوعاتو د افغانستان اړوند کوم مطلب خبره کړی دی. برتنوی انډیپندنت ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې هغه ویډیو او ورسره یو مطلب خپور کړی چې یو طالب په بدخشان ولایت کې د څو معترضو محصلونو جنو د وهلو په حال کې خی. دا ویډیو هغه مهال ثبت شوی چې د بدخشان په هنتون یو شمیر محصلونو جنو د برقې د اغوستو امر لپاره وغورځاوه او په عادي حجاب کې په هنتون تولاړي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي چې د بدخشان پوهنتون رئیس نقیب الله قاضی زاده د وسلوال طالب لخوا د نجونو د وهلو ټکولو پر خبره اعتراف کوي. انډیپندنت د مطلب په پای کې د افغان ښځو د هغو اعتراضونو یادونه کوي چې تیره اونۍ د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیدو پر ضد د کابل د ځینو سیمو د څو ښوونځیو مخې ته وکړل، او لیکي چې د تیر کال د اګست په 15مه د نجونو پر تعلیم او په عام محضر کې د هغو پر ښکاره کېدو د بندیز للارې د افغان ښځو ځپل پیل کړل. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه د تازه معلوماتو پر بنسټ خبر ورکوي چې د طالبانو لخوا د مخدرو موادو پر کار، قاچاق او تولید له بندیز وروسته په افغانستان کې د نشه یي موادو بیې لوړې شوې دي. ورځپاڼه په عین حال کې یادونه کوي چې په افغانستان کې پر مخدرو موادو د بندیز د عملي تطبیق ډیر لږ شواهد لیدل کیږي. فاینانشل ټایمز د برتانوي ټولنې السس لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ لیکي په 13 اپریل میاشت کې د طالبانو لخوا پر مخدرو موادو د بندیز له اعلان وروسته د تریاکو په بایو کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی، او د میتامفیتامین چې د کریستال او ګولۍ په نوم یادیږي هم بایل وړي شوې دي. دا معلومات د سټلایټ لاره د اخیستل شویو تصویرونو په وسیله برابر شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان د نشه یي موادو بای وروسته له هغه لوړیږي چې طالبانو د مخدرو موادو له قاچاق څخه د ترلاسه شویو پیسو په مټ د شل کلن وسلوال فعالیت په دوام بندیز پرې لګولی. افغانستان له هم د تریاکو او هیروین د تولید لپاره د نړۍ لومړی هیواد دی، خو اوس یې د فاینانشل ټایمز په وینا د کریستال تولید ته هم مخه کړې ده. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي که څه هم تر ډیره داسې نه ښکاري چې طالبانو به دا بندیز په بشپړ ډول عملي کړی وي، خو د دوی په باور باید د طالبانو لخوا د پوره بندیز او په بازار کې د نشه یي موادو د احتمالي کمښت له ویرې لوړې شوې دي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا ولایت د زادی اریوب ولسوالۍ منډهیر سیمې ته د سیلانیانو تګ زیات شوی، خو سیلانیان وایي چې د دوی لپاره په دې ځای کې د وخت تیرولو لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. په پکتیا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دوی په یاده سیمه کې د تفریحي ځایونو د جوړولو لپاره یو لړ پلانونه لري چې په راتلونکي پسرلي کې به پیل شي. ځاځي اریوب د پکتیا یو شنه غرنۍ او ځنګلي سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې لري.
په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د پکتیا د زازیاریوب ولسوالۍ د طبیعي منظرو د لیدلو او هلته د تفریح او ساتیرې لپاره د خلکو ورتګ ډیر شوی دی. زازیاریوب د پکتیا هغه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې، پاک او صاف هوا، همدارنګه ګډ ځنګلونه لري. سیلانیان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د زازیاریوب په تفریح ځایونو کې هوټلونه، پارکونه او د تفریح نور ښکلي او مجهز ځایونه جوړ کړي. د کابل اوسیدونکي وحید الله آزادۍ راډیو ته ویل:
ولا لاره زخت ډیره خرابه ده، خو کله چې دلته اریوب ځاځي ته راورسېږي او دغه مرز د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي، هغه ټول د لارې خرابې او دا څومره زحمت چې لارې کې تیریږي هغه ټول د چا د یاد نه ځي. او داسې یو ښایسته فضا ده، داسې نه ده چې یوازې د مجرد الوکانو لپاره، یا داسې یو فضای چې هر څوک نسی ورته راتللی، یعنی فامیلی هم کولای شي چې دلته راشي.
د بامیان ولایت اوسیدونکی حسام الدین چې د هغوی سیمې ته هم ډیر خلک د سیاحت او تفریح لپاره ورځي، د ځاځي اریوب د منډیر طبیعي ښکلاګانې ستایي او وایي که سیلانیانو ته اسانتیاوې جوړې شي نو ډیر خلک به یې لیدلو ته ورشي. دلته نور څه کمی نشته، خو باید هڅه وشي چې د خلکو لپاره تفریح ځایونه جوړ شي، داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې خلک خوند ځینی واخلي او بیا خپل ځایونه ته ولاړ شي.
مردم راحت بتونه بس لذت ببرن برا پشتي خکار.
هدایت الله وحدت چې د سیمې تل کاپیسا ولایت څخه راغلی وایي دا سیمه ډېرې ښکلې منظرې لري، خو د خوراک او اوسېدو لپاره پکې ځایونه نشته.
زه خپل هم د کاپیسا ولایت څخه راغلم، ډېر خوندور تفریحي ځای دی،
لکه هوټل او د شپې ځای داسې دغه کمبودیت شته دی. او دلته که چیرې دولت خپله دلته یو پارک چترۍ جوړې کړه او هوټل یې جوړ کړه، دولت ته هم یو عاید جوړېږي دلته.
د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې اوسیدونکی میر سلیم هم د خپلو یو شمېر ملګرو سره د تفریح لپاره ځاځیا ریوب ته تللی وایي. دا ډېره ښایسته سیمه ده، خکلی طبیعي منظرې، رڼې او سړې اوبه، همدارنګه زنغوزي، چارمغز او نورې ښې میوې لري، خو لاره یې خرابه ده او له دې کبله ډېر خلک راتګ ته بخه نه ګوري.
دا خو دومره خوندوره ساحه ده، ډېره ښه ساحه ده. موږ پرون راغلو، یو څو ملګري نور هم راسره دي. ډېر طبیعي منظرې لري، ډېرې ښې اوبه لري، ښه زنغوزي او چارمغز او دا شیان میوې لري. ډېر خوندور ځای دی، تفریح دپاره ډېر مناسب ځای دی. لاره خرابه ده، درې څلور ساعته خلک خامه سړک مزل کوي. که چېرې دې لاره جوړه شي، کېدای شي هغه لاره هم کمه شي. څلور ساعته لاره ده، کېدای شي یو نیم ساعت دوه ساعت کې خلک راورسېږي او ډېر خلک به دلته راشي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په ملي پارک باندې د ځاځیاریوب د منډایر د تفریحي سیمې د بدلولو په هڅه کې دي. د یادې ادارې رئیس مولوي عبدالرؤف سید ویل
د کرنې ریاست په پام کې لري چې ځاځیاریوب لپاره څه سهولتونه رامنځته کړي، چې په هغو کې د هوټلونو جوړول دي، همدارقم ته د اوبو سهولت، دوکانونو او د کلینیک سهولت، د سرک سهولتونه دي. انشاءالله موږ اراده لرو چې په راتلونکي کې دا پلان سرته ورسوو.
د یادونې وړ ده، د پکتیا د ځاځیاریوب منډایر یوه شنه، سړه او ځنګلیزه سیمه ده چې څو لسیزې وړاندې پکې د پکتیا پروژې لخوا چې د جرمنیانو له طرفه یې مالي ملاتړ کېده، منظمې ونې کینول شوې او ثمر ته رسېدلې وې. خو په تېرو څلورو لسیزو جګړو کې د نور افغانستان په شان د منډایر دا ځنګلي زوشنه سیمه هم سخته زیانمنه شوې ده.
د پکتیا ولایت د ځاځیاری ولسوالۍ د منډهیر سیمې د ښکلا په اړه راپور مو اوریده. دا او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، خبرونه، مرکې، ویډیوګانې او نور مطالب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دی، دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به هم ز احمد تکل لته سره اوسم. خو له هغه مخکې ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه مجاهد محمد عاصم د لغمان کرغې ولصالین خبرې. تاسو د رادیو له طریقې نه د سرې میاشتې په نامه باندې ترکی اعلان وکړ چې موږ د کوم خلک چې ډیپورټ کړي دي هغو ته کومک په افغانستان کې کوو. د هغې هېڅ موږ د نتیجه معلوم نه شو. دغه کوم ډیپورټیان چې دي هغو د تذکرې او کورمې موږ سره جمع دي. موږ له چانه پوښتنه وکړو، دلته چې هره سرې میاشتې ته ځو، هغوی وایي چې موږ د پروګرام باندې خبر نه وي. ترکیې د سرې میاشتې نه وای پوښتنه وکړه. ترکیې سرې میاشتې دلته ستنه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه او نیکی وړاندې کوم. طالبان غواړي چې د خلکو د لاسه نمایندګي وباسي او د خلکو د لاسه د خلکو شخصي شتمني واخلي، شل کال د خلکو په لاسو کې وي. نو دغه د لوټکولو چارواکو په هیله دا ده چې دغه کار مخنیوی دي وکړي. د سلګونو په زرګونو خلک بیا کار کوي په افغانستان کې، یوازې دا نه چې په یو ولایت، په هر ولایت کې، په ټولو ولایتونو کې خلک بیا کار کوي. د خلکو د بیکاري سره مخامخ دي، د دې پر ځای چې خلکو ته کار پیدا کړي، د خلکو د لاسه کار اخلي. وسلام.
السلام علیکم، زحمت ما د لغمان ولایت لشن ولسوالۍ د سایګل درې د پرادولۍ د وسیدونکو ما تلن پیران کې مسافر ما منګه د توخانی امنیتي ځواکونو سربازانو او ما سره ورور د اوستلند نارو باغ کې کار کوي. سو کو افغانستان کې حالات ډېر ترنګل او بیا منګه امنیتي ځواکونو د کار زمينه مساعده نه و او راغلو او ګران هیواد افغانستان هم پرېښود. دا د افغانستان یو تعهلات د نسو کو د یو پوری چارواکي کار او موږ سربازان خو هیڅ ملامت نه وو. سوچ امنیتي ځواکونو کې هیڅ ملامت نه وو. دا د مشرانو کارو نسو کو اوس دلته کاروبار کوي. ان شاء الله شکر الحمدلله موږ خپل په زندګۍ باندې ډېر خوشاله کاروبار کیږي او ان شاء الله د شپږ سو روپۍ موږ د افغانستان پیسې ان شاء الله موږ د ورځې یادو او مسخد هغه هېوادوالو ته ډېر زه خپه یم چې کوم حالات افغانستان کې د تلویزیون د لارې نه ګورو زمونږ هغه خویندې هغه ورونه هغه تعلیمونه چې کوله اوس د تعلیم نه بې برخې دي او خدای دې وکړي چې دغه امارات اسلامي مجاهدین د دغه زمونږ خویندې دغه پوهنتونونه خوشي کړي چې دا لا شي د وطن ترخي ته دې مخه وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. متحد ایالات وایي چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته طالبان باید د نړیوالو د باور د ترلاسه کولو هڅه وکړي او دا کار یوازې د خپلو اقداماتو په وسیله کولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې متحد ایالات به هغه ظرفیتونه خوندي وساتي چې په وسیله یې په یو اړخیز ډول له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد د هر راز ګواښ مخنیوی کولی شي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د افغانستان د اړوندو بشري قضیو د څیړنو د بیا پیل امر کړی. د دې محکمې قاضیانو پرون حکم وکړ چې څارنوال کریم خان کولای شي د افغانستان د اړوندو بشري جرمونو د ادعاو د قضیو څیړنه پیل کړي. تمه ده چې څارنوال کریم خان چې د افغانستان اړوندو قضیو څیړنه ورلغاړي د طالبانو او داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه څیړنه پیل کړي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړۍ کې سیالي د سریلانکا په بریا سره پای ته ورسېده. افغانستان سریلانکا ته د 1540 منډو هدف ټاکلی وو او د سریلانکا لوبډله په 19 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره دې هدف ته ورسېده. افغان لوبډلې مخکې له دې په نړیوال جام کې انګلستان ته هم لوبه وبایلله او له نیوزیلند او ایرلند سره یې د باران له کبله لوبې لغوه شوې. افغان لوبډله د جمعې په ورځ له کوربه استرالیا سره هم لوبه لري، خو په نړیوال جام کې د پاتې کېدو امید یې تقریبا له منځه تللی دی. روسیې او مولداویا له خپلو خاورو د یو بل ډیپلوماتان ایستلي دي. پرون د لومړي ځل لپاره مولداویا وروسته له هغه د روسیې یو ډیپلومات ته د وتلو امر وکړ چې د اوکراین لخوا د روسیې یو پرزول شوی توغندی د مولداوا د شمال پر یو کلی را پرېوت. د دې توغندي پرېوتو که څه هم مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو په سیمه کې د څو کورونو کړکۍ ماتې کړي دي. د مولداویا له پرېکړې څو ساعته وروسته مسکو هم اعلان وکړ چې یو مولداوی ډیپلومات یې اخراج کړ. روسیې پرون یو ځل بیا پر اوکراین لسګونه توغندي و توغول چې تر ډیره هدف د انرژي تاسیسات وو. او په داسې حال کې چې روسي ځواکونه هڅه کوي د اوکراین خرسون سیمه تر خپلې ولکې لاندې وساتي، مسکو له دې نیول شوې سیمې د اوکراینیانو د جبري سلو عملیات پراخوي. ولادیمیر سالدو چې د مسکو لخوا د خرسون د ولی په توګه ټاکل شوی پرون اعلان وکړ چې د اوو نورو ولسوالیو اوسیدونکي به هم له سیمې ووزي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د مسکو لخوا ګمرل شویو چارواکو درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې له خرسون سیمې څخه د خلکو د ایستلو عملیات پای ته رسېدلي دي. یو اونۍ مخکې روسي چارواکو ویلي وو چې دوی په پام کې لري له خرسون سیمې 15,000 کسان وباسي. پنځه دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن بحثموز احمد تکل هر کلی کوم. په دې ورستیو کې په پلازمینه کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې ناامنیو او د غلا او قتلونو د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل د امنیه قمندانې ویاند خالد زادران له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو او په ځواب کې د امنیتي ځواکونو د تدابیرو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د کورونو مالکانو ته یې سپارښتنه وکړه چې کمرې ولګوي. که څه هم ښاغلي زادران یادونه وکړه چې که یې څوک نه لګوي دا کار جبري نه دی. د تیر جمهوری نظام چارواکو ویل چې په پلازمینه کابل کې 300 امنیتی کمرې نصب دي او 100 میلیون ډالرو ته اړتیا شته چې په ټول کابل کې امنیتی کمرې نصب شي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال هم د غلاو په ګډون جنایي پیښې د کابل خاریانو جدي ستونزه وه. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د امنیت په ټینګښت کې د حکومت او د خلکو مسؤلیتونه کوم دي. د خبرونه میلمانه دي اسمت قانه دي سیاسي او امنیتي چارو شنونکي او د سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندر. د خبرونه ل اسمت قانه سره په خبرو پیلو. قانه صاحب، امدا لمړی پښتنه زغوارم لته سو وکړم چې د امنیتی کمرو نصبول د حکومتونو مسولیت دی که د وګړو او افرادو؟
سلامونه جناب تکل صاحب. امنیت یا د امنیت سیستماتیک جال غړول په وطن کې دا یو حکومتي مسولیت دی او منډیټ هم حکومت ته ځي او حکومت ته باندې پلان گزاری کوي او هغه پلان گزاری دغه کوي تطبیقوي هغه پلانونه تطبیقوي. بدبختانه دلته ولسونه دغه د مکلاب دي چې په د خپل ځان په امنیت کې د حکومت سره مرسته وکړي. ولې دې د امنیت یا د په اصطلاح د امنیت حفاظت هغه سیستم نشي رهبري کولای.
زمونږ بل میلمه احمد خان اندر دا شیبه را سره دی. اندر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د قانی صاحب د ځینو خبرو برخه به مو اوریدلی وي. ستاسو په باور د امنیتي کمرو نصبول د کورونو په سر او په د ښار په مختلفو برخو کې دا د حکومت په مسؤلیتونو کې راځي که د خلکو او وګړو؟
مننه کوم تکل صاحب. اول خو زه خپل سلامونه لومړی تاسو ته بیا د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان وسنی خراب اقتصادي وضعیت په کتو او بل په ټوله کې موږ وګورو نور نړۍ کې دا د حکومتونو وظیفه ده او دنده ده چې په لومړي سر کې خو په ډېرو ځایو کې کامرو ته ضرورت نشته. موږ وګورو په خوا په نورو هغه حکومتونو کې چې هلته په افغانستان کې امنیت و یا نورې نړۍ کې وګورو هلته د قانون تطبیق او د امن نظمنامې لپاره جدي کوټلي ګامونه پورته کول او د ښو خلکو راوستل پولیسو ته په خپله د امنیت په ټینګښت کې ډېر رول لري. اوس چې ټیکنالوژي مخکې شوې ده دا ډېره ښه خبره ده چې کامرې وجود لري، خو دا د دولت وظیفه ده په ډېرو ځایونو کې چې مهم دي هلته کامرې باید ولګوي. زموږ ولس همدا اوس ډوډۍ نه لري او د حکومت کچېره فشار باندې راځي چې تاسو کامرې ملګوي او هغه هم د دې لپاره چې کامرې د پولیسو وظیفه ترسره کړي. باید پولیس قانون باید هلته تطبیق شي. موږ ګورو چې همدا اوس هلته په پولیسو کې په ډېره بیړه په بیړنۍ توګه سره هغه خلک چې طالبانو سره په جګړو کې وو جنګونو کې وو هغه راوستي دي. هغوی د امن نظمنامې له تعریف نه هم خبر نه دي او ځانګړي کورسونه او یا هم پوهنتونونه یې میلي لوستي. دلته په افغانستان کې اوږده جګړه تېره شوې ده د جرمونو د مخنیولو لپاره که موږ وګورو ټول جنایي هغه زندانیان چې په د طالبانو راتګ سره د افغانستان د ټولو زندانیانو په ځانګړي توګه د سرخي پلونه د زندان څخه خلاصول. دوی آرام نه کینی او په افغانستان کې کار هم نشته. کله چې په هیواد کې کار نه وي ستونزې وي سادي د مجرمینو کچه لوړه کیږي. د دې لپاره نور
طالبان دا ادعا لري چې تر پخوانیو ټولو دولتونو حکومتونو نه دوی د امنیت په ټینګښت کې بریالي دي.
دا یو لوی حقیقت ده. په دې باندې به سترګې نه پټو. په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه وه. موږ نورو حکومتونو وکتل چې د افغانستان ټول څلور دېرش ولایتونه په لاس کې نه وو او د مرکزي حکومت په ډېرو کلونو کې نه دي اداره شوي. اوس چې مخالفین نشته او طالبان واک ته رسېدلي په واضح توګه ویلی شو چې د دوی یو سرتاسري فزیکي امنیت راوسته ده. خو د دغه حکومتونو د نورو حکومتونو موږ تجربه لرو چې ورځ تر بلې مخالفین ورته پیدا کیږي او یا هم دوی په ځینو امنیتي چارو کې پاتې راځي. دا په تغییرېدو کې ده. دغه امنیت کېدای شي خدای مکړه خراب لوري ته لاړ شي. د دې لپاره باید ډېر اقدامات وشي. یوازې په دې نه چې موږ خوشحاله شو چې ټول امنیت تم راوسته ده او ورځ په ورځ موږ ګورو ځینو ځایو کې جګړې ټکټوک شریکي عملې همداسې مجرمین د بیکاري له وجې
ورس تر بلې ډیریږي. د دې لپاره باید ډېر قوي اقدامات وشي. موږ دا منو چې اوس مخالفین نشته، که چیرې مخالفین قوي کېږي دغه امنیت ټکنه کېږي. د امنیت په راوستلو کې که موږ وګورو یو لوی بدلون راغی، یو انقلاب راغی، او دوی طالبان وکولی شول چې په 2 ساعتو کې ټول افغانستان تر کنټرول لاندې راولي. خو د اوس لپاره د ساتنې د دې امنیت د دوام لپاره ډېر څه دي چې هغه باید په کار واچول شي. یوازې کامری نه دي چې موږ د کابل په ښار کې په خلکو باندې په زور ونښلو، ځکه مجرمین همیشه یو څو قدمه له پولیسو مخکې. د دې کچېرې کامری مو لګول چې مجرم کولی شي نورو لارو نه کار واخلي.
مننه اندر صاحب. قانع صاحب، مخکې اندر صاحب یادونه وکړه چې کیدای شي په راتلونکي کې دا امنیت په دې ډول پاتې نشي ځکه طالبان خورا زیات مخالفین لري. څومره احتمال د دې شته چې په راتلونکي کې امنیت ناامنۍ تر دغه اندازې چې اوس یې لرو په افغانستان کې زیات شي؟
تکل صاحب، یو باثباته امنیت باید د هغه ټیلرونه په ملي ډاډ باندې ودرېږي. په ملي ډاډ، ملي ډاډ د دې لپاره زه خبره کوم چې هغه باید دولتي سیستم لملي ملاتړ خبر خمندي. نو دغه برخمنتیا لپاره لازمي ده چې د امنیت بیس پراخ کړي، او دلته دغه اداري چې د اداري په ملي سطح باندې د تل سره تنظیم شي، او دلته پروفیشنل شي، یعنی پروفیشنالیزم یا په اصطلاح باندې مسلکیت او حرفویت ته ولاړ شي. او موږ نشو کولای چې ځینې کسان دي چې تقریبا په امنیتي سکتور کې لري تجربه صفر ده، او فقط لږ سره یو توپک وي او توپک باندې سکولي او خلک درولای، په ډار باندې څوک امنیت نشي راوستلای. یا په اصطلاح باندې په وحل او ټکولو باندې د امنیت دغه تداوم چي دی، یا په اصطلاح استمرار چي دی، دا یو ناکامه تجربه ده.
تاسو په نظر د امنیت د ټینګښت لپاره، د پوره امنیت د ټینګښت لپاره اساسي عنصر څه شی دی؟
اساسي عنصر ملي باور دی، او دې باید دغه شي په لوی سر کې د حکومت له ملي باور څخه برخوردار شي، او دغه ملي باور هم دغه شي په دغه باندې نه دغه کېږي چې د دې لپاره چې موږ یو حکومت ولرو چې هغه یو خاصې طبقې په لاس کې، او په دغه باندې تقریبا اس نزل یا په اصطلاح باندې ابتکارات او نور اتوانمندي ټول یو دغه چې په یو خاص سمقي دغه انرژي ولري، یو خاص سمقي انرژي د نسکه ولري. د دې لپاره د فکر کوم چې دا اوس دغه د کامرو خبره ده، که چېرته دا کامري په ټول کابل کې ولري، دا یو ډېر مغلق یا د پر ټکنالوژي ولر سیستم ده، او دغه ټکنالوژي هغه هر پویز دکړي تقریبا په اوسني دغه امنیتي پرسونل کې بيخي او مخيو په صدام نه دي. کداغه سیستم دغه کیږي، دغه سیستم زیاته کیږي، نو د دې لپاره یو یو لوسته پرسونل پکار دی، تشکیلات پکار دي چې هغه په یو ډېر ماډرن بنیاد باندې ولاړ وي. بیل ماډرن او بنیادونو یا د ماډرن اساسات لا غالب وي، هم موږ تاسو ته وښوري خبر نه یو. نو زه فکر کوم چې د لپاره مهمه ده چې موږ د معاصر ټکنالوژي یا هغه سیستمونه چې په نړۍ کې باب شوي دي، د هغه په اساس کافي تجربه او کافي مسلکي او پروفیشنل پرسنل ولرو، او دغه پرسنل وکولای شي دغه سیستم په کار واچي، او دغه سیستم هغه مزایا وي دغه چې لاغه نه استفاده وکړي. نو په اوسني وخت کې زموږ په پولیس په کمپیوټر سره نه بلد دي، نه د پولیس راغلي دي ټکنالوژي سره نه بلد دي. دا کمرې به موږ بالکل ذکر کوم چې په شاید چې کابل په وزیر اکبر خان کې په خادینو کې په ششترک کې څلورمه کارته او درېمه کارته او میرویس میدان دغه ټول ځایونه کمرې نشته، اما دغه کمرې په کار اچول او په مسلسله توګه تر دقیق څار لاندې نیول او دا له یو مرکز سره وسلول او په مرکز کې د امنیتي غوښتنو په اساس باندې تصمیمګیری، دا هغه څه دي چې پروفیشنل بشري قوا غواړي، یا په اسلام مسلکي بشري قوا غواړي، او دا مسلکي بشري قوا وګورئ چې بخښي لرونه چې دا درسته. یعنی د فکر کوم چې دا کمرې ولګیږي، شاید چې دوه مورځ هغه ایرانیان د کابل ایرانیان لزان سره ویسي په خپل مخبر ګلاس.
مننه مننه اندر صاحب. قانع صاحب، یو جالبه مسله یاد کړه، د ټکنالوژۍ مسله، او په افغانستان کې دا چې د ټکنالوژۍ لپاره کافي امکانات یا د خلکو عامه پوهاوی تسلسل نشته پکې، تاسو له قانع صاحب سره موافق یاست چې د امنیتي کمرو نصبول د ټول امنیت د درد دوا نه ده؟
دا په افغانستان کې ډېر نورې ستونزې هم شته.
لکه قانی سره چې ویلې زموږ خلک ډېر فقیر او غریب دي، ډېر جوړ کې به کامرې خپل ماتوي. او دغه موږ چې ګورو زه په سویډن کې یم، کله چې په یو ځای کې یا په یو جای کې چې کامره نسته ده او هلته کوم مشکل پیښیږي، هلته سیکورټي لري، ځانګړي هغه پرسونل لري چې ډېر زر ورته را رسیږي، هغوی امکانات لري، په هر جي کې سټیشنونه ورته جوړ کړي دي. د دغو کامرو کنټرول لکه قانی سره چې ویلې دا په داسې هېواد کې چې هغه هم کابل چې شپږ اووه میلیونه نفوس لري او ډېر یوه ګڼه ګونه ده، ډېرې ستونزې دي. د دې امکانات په هغه ځای کې اوس هم شته، په ځینو ځایو کې خبر یم چې د ارک شاوخوا او په زیرکبر خان کې، په ششدرک کې او ځینو نورو وزارتخانو کې دا موجود لري، خو د دوی کنټرول به ورته اسانه وي. خو د ټول کابل کنټرول په داسې وخت کې چې افغانستان پرمختګ نه کړی او دلته سیستم د ادرسو نه جوړ شوی، موږ نشو کولی، او دلته سیکورټي خاصه ځانګړی پرسونل نه آماده او سټیشن نه ورته جوړ شوی، دا به په ډېر مشکل سره کنټرول شي. او د کورسونو دا کولی چې دوی د هغه اشخاصو چې ورته موظف کوي کورسونه ورته ونیسي، ډېر زرې پوکي، ځکه دا دومره غټ ایډوکیشن یا تعلیم ته ضرورت نه لري. دوی کولی شي چې د دې لپاره چې آمادګي ونیسي دغه پرسونل ورته وروزي. خو د افغانستان د کابل موجوده وضعیت ته په کتو او د خلکو بیکاری او بیوزدۍ ته په کتو ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. نظر ښه نظر ده، موږ باید د دې نظر داسې مثبتو نظرونو چې د امنیت لپاره کامرې راوستل کېږي، د دې لپاره باید خوشحاله سو. او په کوم ځای کې، په کومو شرایطو کې، او دا یوازې پولیس نشي کولی چې د افغانستان ټول امنیت ونیسي. د افغانستان د حکومت نور وزارتونه، نور چارې باید پرمختګ وکړي. افغانستان باید پر رسمیت وپېژندل شي. دلته باید شاروالي ډېر کارونه وکړي، د شاروالي وظیفه مشخصه شي، د وکیل د گزارانو، د ملا صاحبانو، د خلکو فاصله باید نږدې، د پولیس سره همکاري کنه، نه کامرې او نه دغومره پرسنل چې اوس ده دا ګټه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره، بلکې په افغانستان کې عمومي ثبات مهمه ده. د افغانستان د خلکو زړونه لاسته راوړل او نږدې کېدل، د خپل حکومت سره په خپل حکومت باندې باور پیدا کول او په د حکومت په هنداره کې ځان لیدل، دا به ضرورت کامرو ته نه وي. هر افغان چې په لاره تیریږي، یو مجرم یا یو هغه چې خراب کار کوي، هغه به په خپل پولیس تبدیل ورکړي. خلک باید روحیه ورکړي چې خلک زموږ له حکومت سره باید همکار شي، او حکومت باید داسې قانون وکړي چې خلک تر خوشحاله وي. دا د لکه قانې سره چې د زور او د تکبر او د سوټي حکومتداري وختونه تللي دي، او زموږ خلک هم لکه څنګه چې مخکې ویل یوازې په کابل کې اومیل نه دي. د دوی اداره او د دوی کنټرول د سیاسانه خبره نه، تر هغه چې نور د حکومتي بخښنو کارونه ښه پرمختګ ونکړي. یوازې پولیس نشي کولای چې ټول افغانستان ته هر څه جوړ کړي.
مننه. که څه هم د کابل د امنیت قومندانۍ ویان ښاغلي زدران دا یادونه په ټینګار سره کړې ده چې د امنیتي کمرو نصبول جبري نه دي، یعنی دا په خپل په خوخه دي د خلکو، مګر په هر صورت که د امنیتي کمرو مسله له پامه وغورځو، د امنیت په مسله کې وګړي او حکومتونه او دولتونه دواړه مکلفیتونه لري. قانع صاحب، که لطفا تاسو د خلکو پر مکلفیتونو وغږیږئ، بیا به زه وروسته له اندړ صاحب نه وغواړم چې د حکومت پر مکلفیتونو هم خبرې وکړي.
بلې جناب تکل صاحب، خلک مکلف دي چې امنیت وساتي، په امنیت کې مرسته وکړي. امنیت د خلکو لپاره ده، امنیت د کاروبار لپاره، امنیت د ښوونځي د مسؤلیت لپاره، امنیت د ژوند لپاره، امنیت د صحي مراکزو لپاره، د ټولو لپاره مهم ده. او دا د خلکو دغه د خلکو عامه د خدماتو لپاره مهم ده. خو دا د خلکو د ګډون دغه په امنیتي سکتور کې د خلکو د ملاتړ را جذبول هم یو دغه غواړي، کنه یو خاص استعداد، خاص تشکیلات، خاص پالیسیانی، خاص سیاستونه، ځانګړي سیاستونه غواړي. خلک باید د امنیت شامل شي، خلکو ته باید داسې پلانونه ترتیب شي چې خلک راجست کی امنیتی سکتور کی. د دې لپاره مهمه دا ده چې حکومت عامه مقبولیت ترلاسه کړي، او خلک په دې باور شي دا امنیتی سکتور زموږ په خدمت کې دی، او خدماتي سکتور دی، او دا زموږ.
خو بیا تاسو د حکومت مکلفیتونه بیانوي، زه غواړم چې تاسو د وګړو پر مکلفیتونو مسؤلیتونو باندې د امنیت ټینګښت خبرې وکړئ.
وګړي څوک نه غواړي چې دې بچي دې په لار کې ومشتل شي او ټلیفون به کوي ټلیفون په خاطر پرم په ارزان قیمت یو داسې ځوان چې تقریبا یعنی د کابل ښار کې به ډېرو کورونو ماښام ډوډۍ نه وي خوړلې له غمه څخه له مصیبت څخه یو ډېر ښایسته ځوان د پوهنتون محصل او یو د مورکۍ یو زوی د پلار یو زوی او هغې په سار زوګانو دغه کړی وي دیو ټلیفون په سر باندې وویشتل شو مړ هېڅکله خلک دا حالت نه غواړي خلک غواړي چې په امنیت کې سهم شي خو د خلکو سهم د خلکو هغه والنټیر دغه کنه احساس یا دغه والنټیر روحیه دغه باید ونه ځپل شي خلک غواړي سپور دغه کې لیکن دلته د خلکو ته دروازې تړل شوي دي ځینې ساحو کې د خلکو لاملاتل څخه درسته استفاده نه کوي خلک دې ته حاضر دي امنیت اصلا د حکومتونو کامیابي نه ده د ولسونو کامیابي ده کامیاب ولسونه امنیت لري کامیاب خلک امنیت لري او هر څوک زه فکر نه کوم چې هیڅ څوک دې په دې راضي چې د حکومت څخه په امنیتي مسله کې مخ واړي خو مکلفیت بیا ګندې حکومت په کوډ غیر کې په ډګر کې حکومت باید درجه کړي خلک تیار دي والنټیر دي او د والنټیر هیڅ په خلکو کې موجود دی دا د طلب هیڅ په خلکو کې موجود دی چې په هر ساحه کې له حکومت سره مرستندوی اوسېږي ځکه چې امنیت خپل باندې یو دغه د خلکو خدمات دغه کې ګلندې کوي د خلکو ساتنه دغه کې مطمئنه کوي او د خلکو د تحفظ اساسات پیاوړي کوي نو په لهدا خلک د خپل تحفظ د اساساتو د پیاوړتیا پر ضد باندې نه دري او هغه غواړي چې دغه وکړي خلک نه دي نو دا اوس په افغانستان کې کوم سیمې د وکیل گزار لاله په کلو کې د ملکانو لاله په ولسوالیو کې د نږدې ملای امامان لاله ټول حاضر دي ټول دا طلب دي ټول دغه دي چې له حکومت سره مرسته وکړي که تاسو په یاد وي چې د زرشاه په وخت کې په فقط یو غل په کوم کلی تیر شي دغه بم نه ورتلو هلته به حکومت دغه هم نه وروسته چغه بم نه وروړله فقط یو دغه به ولېږئ پولیس به ولېږئ هغه به یو رکا وړې وه د کل د ملک په نامه چې وروړه د غل لاره تاسو باندې تېره شوې ده او دلته بد امنی پېښه شوې ده تاسو ولس باید د دې جواب وایي سبب ولس د هغه جواب لپاره مکلف وه غل به پیدا شوی وي د ولس په مرسته به راغلی وو
مننه
ولسوالی کې بل ولچکو ځلانه نو دا داسې الته باور موجود وو حکومت باندې باور موجود وو حکومت باید ولس باور ترلاسه کړي او یا خپل باور په خلکو ومني او دا خپل باور په خلکو باندې تثبیت
مننه 25 دقیقې اونیز با سوري قدرمن اوریدونکو د نننې خبرونه په وروستیو 2 دقیقو کې اندل صاحب د دولت مکلفیتونه د امنیت په ټینګښت کې څه دي قانې صاحب د وګړو پر مسولیتونو مکلفیتونو خبرې وکړي
مننه کومه ګوري حکومتونه د خلکو د خدمت لپاره جوړیږي او په ځانګړي توګه امنیتی کشفي او همداسې وسوال پوز د ځکه نه بشپړتیا او د ولس ساتنې لپاره دوی تنظیمیږي او تشکیلیږي زه که مثال درکم کله چې زه د پولیسو په اکاډمي کې شاملم یو نیو میاشت یوازې زما معاینات او هغه نورې فورمې چې باید د کلو له ولسوالیو راټکې شوی وای چې زه په دغه اکاډمي شامل شم او وروسته له ډېر یو غټ کانکور نه چې په هلته ډېر ټول مضامین په ځانګړې توګه دینی او کلتوري مسایل پکې وو د دې امتحان مقام شوی بیا بینول د حکومت وظیفه د امن او نظم امي تنظیم او تدبیر ته او دې ته د وطن هغه ځوانان چې واقعا په دې وطن مینه او په وینه رګ رګ کې د افغان وینه او د اسلام د دین سره برابر د خپل ولس خدمتګار اوسېږي دا په دې معنی نه چې واځي ماشونه واخلي تنخوا واخلي او رشوتونه واخلي د دې لپاره پولیس یا نور کشپی ورګانو ترتی بلکې دوی په دغه روحیت تر بشوي لبد امرغه چې زموږ په دغه ورستو کلونو کې چې کوم حکومتونو مستقی اشخاص ارزښت نه ورکړي غیر مستقی خلک د واسطې او د زور په وخت کې په حساب راتل په جمهوریت کې مخکې لغنم په دین دولتونو کې د طالبانو اسلامي امارت وخت سره بیا هم خپل هغه جنگي او غدی کومانانه په ډیر ځای کې په کار ګمارلی چې دوی د امن نظم امي پر اوستل کې ډیر زیات امکان لري د څوټي په زور یو څوټ ولري خو د دائم لپاره د افغانستان شرایط په کتو چې افغانستان کې د جګړه تیر شوی ده او د افغانستان خلک هم قانې سبوی لري چې خلکو مسؤلیتونه کم دي ولسم باید ځانونه اصلاحي نو د وطن جوړیدو ته مخکې
ډیر مننه اندر صاحب کې یو بل ورستی پوښتنه لته سو کوم چې آیا طالبان په خپل د طالبانو هغه کسان چې د عوامرو اطاعت نه کوي په ناامنیو کې لاس لري یا د ناامنیو عوامل دي
بالکل لري د طالبانو په امنیتي ورګانو کې ډېر داسې خلک د خېشخوري او دوستۍ او قرابت په حساب راغلي دي چې هغه په خپل د امنیتی خند واقع کیږي او د افغانستان اسلامي امارت رشي وي. زه تاسو ته مثال درکوم، زما ورور چې د جمهوریت وخت کې مشاور د کورنیو چارو وزارت و، یو میاشت مخکې رسنیو نه بخبر شوي د کورنیو چارو د وزارت د یو رئیس چې د جرایم سنگین رئیس د غل لوري افتتاف سو ویسته یې په دې حساب کې ګیر سو، وروسته له هغې راوسته بیا امنیت خوشې کړ. نو خپله دغه چې خلک یې راوستي دي چې هغه د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان خلکو ته ژمن نه دي. دا مولوی مامور نومیږي چې زموږ په ځای کې د جمهوریت په وخت کې د مزار د لارې شخصي ټانکرونه غلا کول، بیا بندي سو بګران کې کله چې ونیول سو. نو د دې د بګران بندیخانه تېره کړې ده، دې منځ دا ډېر ښه مجاهد او ډېر ښه طالب ده، مګر اوس هلته رئیس ده او اختطاف کوي. او په هغه منطقه کې چې موږ د بغلان او ډنډیګوري هلته هم ځورونې کوي، په بغلان کې هم لاسونې کوي. دا په دې معنی چې دوی ښه ژمن خلک واقعي مسلمانان نه دي راوستي چې خلکو ته خدمت وکړي، بلکې خپله د اسلامي امارت ریښې په پښو وي.
ډېره زیاته مننه اندل صاحب. ستاسو په خبرو کې پر یو کس، په ځانګړي کس باندې چې د طالبانو یو چارواکی و، یو مشخص تور و چې البته د ازادي
راډیو دا د څه پرته ده ښاغلی خلیفه صاحب خبر درته
ازادي راډیو په دې کې دا ستاسو مسله ده د کورنیو چارو له وزارت سره، او ازادي راډیو په دې کې هیڅ ډول تایید یا تردید د دې
نه کوي. دا ډېر ښه مثال ده.
له تاسو نه مننه. او قانی صاحب، له تاسو نه وروستۍ پوښتنه ده چې پر طالبانو انتقاد دی چې په خپلو لیکو کې یوازې طالبان مقرر کړی دي، حتی د امنیه قومندانیو په ټیټو لیکو کې هم. ستاسو مشوره به طالبانو ته څه وي چې د ښه امنیت د ټینګښت لپاره په لیکو کې څه ډول کسانو ګماري؟
څه افغان نه غواړي چې بیا د افغانستان د جنګ صحنه اوسي، او هیڅ افغان هم نه غواړي چې دا خلک ډېر ژر ناکام شي. موږ د دې د ناکامۍ لپاره دعا نه، بلکې د کامیابۍ لپاره دعا کوو. او دا زموږ ټولو دغه ده چې الله تعالی نور په افغانستان له جنگ، له جګړې، له تشتت، له پراګندګۍ، له انارشیزم او له هغسې کورني بد حالت څخه وژغوري چې موږ تجربه کړي دي. بیا داسې حالات نه تجربه کوو، خو بدبختي دا ده چې تاسو که د حزب ډیموکراتیک خلک افغانستان تجربه وګورئ، سیالالی په تر دې پورې د ټول غوښتو چې ټول دولت یا د دولت دستګاه دغه کې ګوندي کې ناکامه سلو. دغه دا وروسته مجاهدینو دغه سې دغه وکول. ما ډېر ښه مثال دغه د پخواني جمهور رئیس برهان الدین رباني وخت سي تقریبا عالي تحصیلات وزارت یو بورس راغی د الازهر پوهنتون، 450 تنه ملته بورس راغی، 450 تنه له بدخشان او تخار څخه ولېګل. او هغه کسان چې هلته لاړو دا یو تجربه ده، دغه د سنوي شي زه یو تجربه خبره کوم. هغه چې هلته الازهر ته لاړو بیرته تیاره په ډکه کړل، دغه امتحان کې ناکام شو.
ډېر زیاته مننه.
دغه داسې یو حالت نشو کولای شي تقریبا په یو خاص طبقاتي سیستمونه له یو خاص طبقې څخه جوړ کړو. سیستمونه د ملي شي، د ادارې د ملي شي، د دې ملي باور د پیاوړی شي، لیک د ملي شي، په دې کې د ټول افغانستان مسلکي خلک، پروفیشنل خلک، لایق خلک، ښه خلک، خلک چې ولس اعتبار کوي که هغه د راتلون شي، او په دې ترتیب باندې موږ کولای شو یو کامیاب امنیتي سیستم، یو کامیاب امنیتي قوت ولرو په داخل د هیواد کې امنیت کنټرول.
ډیره زیاته مننه اسمت قانی، د امنیتی چارو شنونکی او د سیاسي چارو شنونکی دی ښاغلی قانی، او احمد خان اندر چې دوی هم د سیاسي او امنیتی چارو شنونکی و، په دې خبرونه کې برخه واخیسته. د بل 25 دقیقې پروګرام تر وړاندې کولو پورې تاسو په خدای سپارم.
ژوندون ته come